طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اردو ویشتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې یې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي، خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشهوریت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د توریستانو د خوندیتوب په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوري به یې کوربه وي، خو دا شیبه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغانستان میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو پنځلسو ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې ده چې د سوري زړه ناروغۍ لري. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د سرې میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلي چې د پاسپورتونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په تیرا سیمه کې پنځه امنیتي سرتیري د وسلوالو په برید کې وژل شوي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادمخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته شوی. په بیان کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیري ټپیان شوي. اروپایي ټولنه هڅه کوي د غزې په رفح ښار کې د سرحدي ماموریت چې له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. او په پاپوا نیو ګینی کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د ترخاورو شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوې شاوخوا یوه میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې په کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړي چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تېره اونۍ په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میره د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې په استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د سیشن بې په ورځ د اغلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېیمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجمه او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه به پر کومو مشخصو موضوعاتو راڅرخي په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې دوی ګډون په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغو کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی، هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي، تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي وو چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه دریځ ومنل شي نه ومنل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي وو چې په هره غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بله مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی، هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډېره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري یې کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کار ونه شو او تر ننه پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي، دی او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرق حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه اونیک هیلي تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلمه او ستاسو همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نازړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
لبه د مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تیره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي، ځینې ارخونه یې نیمګل پاتې دي او بشپړ شوي نه دي د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. خو بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کړکیچ دغه ځای څخه پیل کېږي او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې او ډېر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره هوایتي بلل کېږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیرساختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا 1200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بین المللي معتبرو مؤسسات څخه پور اخیستل، لکه IMF، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شافی آسیایی، او همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي ز ټول په تب درېدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بینلي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوئ چې صفای صاحب د طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، خو په کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم په کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما عرض دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي جوړښت لپاره باید ورودنګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي، او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوې تفاهم او مشکلات چې شتون لري هغه رفع شي. که چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي په حیث یو دولت، کچېری بیا داسې بلا تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازی ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکې، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي مرستې هم ناراضي، پانګونه هم نشي کېدلی، او تا استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلی مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهانی چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه و پانګه لري، یا بانک شاف یا سی چې د ټاپی پروژې یا د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی ته ویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا به مشکل پر رسمیت وپیژندل شي چې مشکل دا سوې تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل، دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وي چې دوی درک کړي.
خو که حافظ صاحب دغه ټول ستونزې هواري وایي، د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو موضوع ستونزې هواره شوی وي په کور د نن نړیوال مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، نو خو د دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېمه غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې، غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي او غواړي چې د ټولو اړخونو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي، د مدني ټولنې، د ښځو د حقونو فعالان، او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګل پاته ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي، او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري، او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولی، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ اما دنیا بیا وایي چې هغه مواصفات چې نړیوال د بینالمللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند د هغه په خلاف کې دي. موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي، هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بینالمللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکې دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده، او افغانستان لا پسې فقر کندو ته لویږي.
ډېره مننه د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث مونږ یو اوریدلی د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزي و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه ځینې یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه یې په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان افغانستان روانو حالات ته په پام پتیره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله یو مهم شرط خو چې دوی پر ډیر ټینګار کړی او ډیرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی دا دی چې وای د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وای باید ورته په دې نظر وکتل شي تاسو څه وای؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترم نوری ستاسو استاد درون ملما او استاد لاره دی ازادی رادیو درنو اوریدونکو ته ته چاره او خو وختونه غواړم او ډیر مننه په ډیر بخنی سره چې زلک ورسته وصل شم له تاسو سره ولته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زدا وکم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی او کم نظام کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسایلو ځواب ورکوونکي وي خیر ناخوالي به وي کمی به وي مشکلات به وي او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټول سیاسي او اقتصادي او روزنیزو مسایلو کې بستون دی وی خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالي هغه وطن رسمي نظام بلل کیږي دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز د قوانین بشری او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کم نظام کم خلق چې دا شی او ملک ته او غوی دی وطن اکثریت زینه تخپل ولکیلان دی ولري چارې سمبالي دا دی وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی دا به دوی منل شي خو ډیره خوشینه سره او تاسف سره چې افغانستان سره د مور او د مېرې معاملې روانه ده اگر چې زه د چا په لوي نه کوم خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از د دنیا تر د ټول اصول خبره ده هغه ده چې له یو سړي سره له یو قوم سره له یوې ډلې سره مخالفت د تا دې ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي عدل کوا ده تقوا ده قرآن وایي نو دلته لمنګا زمونږ دی وطن سره سنوري معاملې او سلسلې روانې دي
صفای صاحب کراش دې خبرته اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده کچېرې په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي خو دوی خپل هغه دریز واضح د غونډې ګډونوالو ته مطرح کولی شي هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دي او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیره کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دا نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهی مسله نه ده بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي بار بار دې ته اشارات شوي دي دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي متحده ایالاتو ته نور ملل متحد ته د نور ملکونو ته ټولو ته دا ویل شوي خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې نو که چېرته طالبان ور هم شي او بیا په دې نامه ور شي چې مونږ د افغانستان طالبانو تحریکي او نه حکومت نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده
مننه صفای صاحب بیا به هم دوام ورکو حافظ صاحب د تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډیره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوي نه دي فکر نه کوي؟
مخکې دې څخه چې تاسو سوال ته ځواب درکړم، اول خو د محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاید یې نه وي اورېدلی. زما احترامات. زما دغه دي چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړل چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکښې باید مراعات شي. او د بل اړخ ما عرض وکړل چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، وایي هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کیږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپېژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کال تیر شو، دوه نیم کال تقریبا درېیم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه دي پېژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولاړوي. مخکې ما عرض وکړل چې د بینالمللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نشي کېدلی، زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارده ډالر قرارداد دلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادونه نشي ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې موږ چاته دانش کولای، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرو.
بله مننه.
دغه لپاره به په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي ټاکي ټاکنې تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپله طالبانو ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړ شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبي سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، غواړي چې او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه ولس د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصل مسله خدا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوم نظام چې په وطن او په منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواو فرمول نه کار اخلي. ملګری ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، څه چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګری ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
صفای صاحب کله شو دې خبرې ته تیر واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد راشو که اوس دې ته چې کچېرې د دوی د پرسمیت پیژندلو بهیر هم پیل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطیني خپلواکۍ ادارې سره وتړم. یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غړو پرسمیت پیژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوي باید یو بل حل لاره پیدا نشي؟
چې دا کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دری کې یا متل دی وایي خود کوزګرو کوزخر او کوزفروش دا یې په خپله هم کوي همې ریبي او همې بازار ته ښار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره داسې د لال هغه معامله نه کېږي چې لال هغه به وویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ماتول ډېر ګران کار دی دا چې افغانستان کې نظام شته دی دا چې ستونزې لري د حقوقي ستونزې پکې دي د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري نو ښځو حقوق لا څکه دا ستونزې شته خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکینیو نظامونو کله مجاهدینو نظام او کور پسې د کرزي نظام او کله اشرف غنی نظام په دې ټولو کې هغه ستونزې غټي غټي روانې وي چې د دوه پنځوس ملکونو د شتون په اساس هم چارته دوی اوسېدل بیا هم د ستونزې وي غلاګانې وي قتلونه وي نن تر دې ټولو ښه نظام د امن په لحاظ باندې او د دې اصول په لحاظ راغلی دا چې ناخوالې شتون لري لري ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت لخوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کې دوی
صفای صاحب خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه ټاکلی نو دا وه په غونډه کې به څنګه د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازی د دریس په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي
اصل مسله دلته الته نمنی دلته خبرو تر اغواړي بیا چې خبرو تر اغواړي دا دی یو دلګي یا دی یو حزب په نوم راغواړي نه د افغانستان دی حکومت چارواکي او مختورون په صفت باندې نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی ارچ ما سره دی او توري او سپینې ټاپې سره دی نو لچانه خلیزاد جوړ کړي لچانه اسامه جوړ کړي څوک په تور نوم څوک په سپین نوم باندې راکړي د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زمن نمونه چې سپین دی لولي یا تور لولي نو دغه یو ستونزه ده درسته ده چې اوس پورې نه دی راکړي خو طالبانو ته اوس دې خپل دری صفه نه وایي تنه یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده بلکې ډېری مسلې لري اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو د حقوقو د ښځو نه تعلیم او اوی تا پا اصولی چوکات که ده شریعت پرانا که طول زمینه مسایده بود دی چی ده نده شری خو دیس اصرا اگه کمی دستارا ونی چی حکومت لری اگه تا دوی هیت نو افام لرن هم نکی او اگه تر نظر غرزولی تر سترگ غرزولی دی فقط دوی اماغ خپل خبری کی او دی لکمات دی فرانسا که لیو چا تا بویل په ایتالیا کې نو ورته وویل په دې باندې زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضوع نه راووزی او د څه عمومي دریز خپل کې داستون ظاهر کیږي خو دوی نه کوي چې نه کوي موږ به څه وایو
مننه صفای صاحب ډیر وخت نه لرو حافظ صاحب ک د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په دریمه غونډه کې ګډونونه کړی ملګری ملتونه څه کولای شي او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي
دا دوه مسلې بیل دي یو د افغانستان د خلکو مسله ده یو د حکومت مسله ده دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي او دا چې د حکومت لري نه کوي دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي خپل خبرې وکړي او هلته خپل منطق ووایي او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري تر څو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لاره ورته ولري
مننه کور ودان وخت نه لرو د بحث همدلته امپای تر رسیدي لخپل ملمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابو بکر صافی او د اقتصادي چارو لپو ازرخ شافیزی څخه مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د رواني غونډه باندې متمرکز او ټاکل شوې ده. د راتلونکي جون میاشتې په 13 د غونډه په دوحه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویلي چې